د سهار لاس بجې شوې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربه يم. السلام علیکم. روانه خبرونه په منځني سپ دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبرې شي. په دې یو ساعت خبرونه کې مو د امریکا او پاکستان له تورونو خبرو چې پر یو بل یې لګوي او د پاکستان یو پخوانی ولسمشر وړاندیز کوي چې د حقاني شبکې مخې د پاکستان ونیسي یا د عملیات پرې وکړي. د خبرونې د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. د ازادي راډیو د کابل له سټوډیو یې معصوم میوند وړاندې کوي.
ولس مشر حمید کرزی وی د سولې د عالی شورا د رئیس تر وژل کېدو وروسته به هم د وسلوالو مخالفینو تر د سولې خبرې پرې نږدي. افغان حکومت وایي د بن په غونډه کې به تر 2014 میلادي کال وروسته د نړیوالې ټولنې د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړي او د پاکستان د پوځ مشر د امریکا هغه تورونه رد کړل چې د دغه هیواد د استخباراتو اداره د حقانی له ډلې سره تړلې بولي. السلام علیکم. ولسمشر حامد کرزی د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی د جنازې په مراسمو کې ژمنه وکړه چې له وسلوالو مخالفینو سره د سولې خبرو اترو ته به دوام ورکړي. ښاغلی کرزی دا څرګندونې پرون په ار کې د استاد ربانی د جنازې په مراسمو کې وکړې. د استاد ربانی جنازه د زرګونو کسانو په ګډون او له کلکو امنیتي تدابیرو سره په وزیر اکبر خان غونډې کې خاورته وسپارل شوه. د سولې د عالی شورا مشر او د مجاهدینو د واکمنۍ د وخت ولسمشر برهان الدین ربانی د تېرې سې شنبې په ورځ په خپل کور کې په یوه ځان وژونکې حمله کې ووژل شو. امنیتي چارواکو طالبان د نوموړي په وژنه تورن کړي خو وسلوالو طالبانو دا تور رد کړی دی. د افغانستان حکومت په د بن په غونډه کې تر 2014 میلادي کال وروسته د نړیوالې ټولنې د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په ملګرو ملتونو کې د امریکا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د حکومت په استازیتوب ول د بن په کنفرانس کې به له افغان حکومت سره د اوږدمهاله مرستو وړاندیز وسی.
Most importantly at Bonn will call for continued commitment of the international community to assist
په بن کې تر هر څه مهمه خبره ده چې موږ به د نړیوالې ټولنې د دوامدار مرستو د ژمنې د ترلاسه کولو لپاره وړاندیز وکړو. څو له افغانستان سره له 2014 کال وروسته یعنی د نړیوال پوځي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته هم مرستې وسیم. زلمی رسول روان کال په افغانستان کې افغان ځواکونو ته د یو شمېر سیمو د امنیتي چارو ورسپارل خورا مهم پرمختګ وکړنه. نوموړي چې د ولسمشر کرزي پیغام ویلي ویل چې په افغانستان کې باید د تیرلس کرونو بریاو ته په شسترګه وکتل سي. د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې په نومبر کې د ترکیه په استنبول ښار کې د افغانستان په اړه د یو کنفرانس خبر ورکړ. د استنبول غونډه د سیمې د مشرانو په کچه جوړیږي چې پکې د سیمې د ثبات او سولې تر څنګ په افغانستان کې د سیاسي حل لارې پر لټولو بحث کیږي. د ولسی افغانانو د وژلو په تور د یو امریکایي عسکر په ګډون 15 تنه تر 8 کلونو په بند محکوم شول. انډیرو هولمز د پنځم به پورس په امریکا کې اقرار وکړ چې پر یو افغان له نږدې ډزې وکړي او پر د پرون د قید سزا واورول شو. هولمز او څو تنه نور امریکایي پوځیان تیر کال په افغانستان کې د ولسی خلکو د وژلو په تور ونیول شول. څارنوالانو ویل چې دوی د 3 تنه ولسی خلک د غزمی پر مهال وژلي وو. دا و د افغانستان خبرونه د سیمه نړۍ د تر لړزند ورسته. د پاکستان د پوځ مشر د امریکا هغه تورن رد کړل چې دغه هیواد استخباراتو اداره د حقانی له ډلې سره اړیکې لري. په یو بیان کې پوځ د اشفاق پرویز کې یعنی په وینا څرګندوي دا تورن د خوابدۍ وړ دي او له رښتیا څخه لرې دي. د پاکستان د پوځ مشر پرون د هغې تبصرې په جواب کې دا خبرې وکړې چې د امریکا د ټولو ځواکونو لیډر سیز امیر البحر مایک مولن د پنځشنبې په ورځ ویلي و چې حقانی شبکه د پاکستان د ځای رښتونې مټ دی. داسې باور کېږي چې د حقانی ډله شاوخوا 15,000 وسلوال لري چې د طالبانو په منځ کې تر ټولو لویه ډله ګڼل کیږي. د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني پرون وویل چې امریکا متحده ایالات له پاکستانه غواړي د حقانی ډلې سره چې هر راز اړیکې لري هغه دې پرې کړي او د افغانستان او پاکستان د پولو په اوږدو کې دي د دې وسلوالې ډلې پر ضد عملي هڅې وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا رباني کر بیا پرون وویل که چیرې واشنگټن په علني بڼه له وسلوالو سره د پاکستان پر هڅو انتقاد کوي نو یو متحد بل لاس ورکړي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد سره خبرې وکړې. بان کی مون په دې خبرو کې له احمد نژاد سره د هغه د وینا مسله وتړله. د پنځشنبه پر ورځ احمد نژاد د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې وویل که څوک د هالیکاست په اړه شکل څرګندوي او یا هم په 2001 کال کې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په اړه چې پر امریکا وسول څه وایي کیبرجن ځواکونه په عملیاتو او بندیزونو کواشي. بان کی مون د ایران ولسمشر ته وویل دا ډول تبصیرې یا پښتنې د تاریخي حقایقو په برخه کې د منلو وړ نه دي. له پاکستانه راپور نه وایي چې د دې هیواد په شمالي لویدیځ کې تېره شپه امریکایي بې پیلوټه الوتکو حمله کړې چې لږ تر لږه څلور تنه پکښې وژل شوي دي. دا حمله پر شمالي وزیرستان شوې ده. سیمه ییز استخباراتي کسان وایي دوه توغندي د یوې نامعلومې الوتکې څخه پر میرانشاه وویشتل سوه. د لیبیا سرپرست صدر اعظم ژمنه وکړه چې د یاغیانو له لورې به له بهرنیو سره د ناوړه چلند د تورونو په اړه څېړنې وکړي. محمود جبریل وویل یو شمیر بهرني د معمر القذافي له ماتې وروسته ځورول شوي دي. د بشري حقونو د څارنې ډله وایي له تېرې میاشتې راهیسې چې یاغیانو د لیبیا مرکز طرابلس نیولی دي ګڼ بهرني کارګران هلته نیول شوي دي او بد چلند ورسره شوی دي. یو شمیر بهرني کارګران تورن شوي دي چې دوی د جګړې پر مهال د قذافي د وسلو علوم راست کوله. دا آزادی رادیو ده. ملګری ملتونه وایي د فلسطینیانو پر دې غوښتنې باید د دوشنبې په ورځ بحث وکړي چې د یو خپلواک فلسطیني حکومت لپاره یې کړې ده. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس پرون د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون ته د یو بشپړ خپلواک فلسطین د په رسمیت پیژندلو رسمي مکتوب د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې وسپاره. محمود عباس د ملګرو ملتو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې فلسطینیان له اسرائیل سره د 1948 کال د پولو په حساب د سولې خبرو ته چمتو دي. عباس تور ولګ چې په خوا د سولې خبرې د یهودانو د نوو میشتو ځایونو د جوړېدو له امله له ماتې سره مخ شوي وي. زه دا اعلانوم چې د فلسطین ازادي غوښتونکي غورځنګ دې ته چمتو دي چې سمدستي د خبرو میز ته د یو معتمد بنسټ له مخې چې له نړیوال اصولو سره برابر وي او د میشت ځایونو جوړېدل هم یو مخ ودرېږي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو بیا همدې غونډې ته وویل چې یوازې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ مخامخ خبرې دي ته لاره هوارولی سي چې سوله وسي. رښتیا دا دی چې موږ د ملګرو ملتو د پرېکړې لیکونو له لارې سوله نه سو ترلاسه کولی. موږ یوازې د ډلو ترمنځ د مستقیمو خبرو له لارې دا کار کولی سو. په حقیقت کې تر اوسه فلسطینیانو خبرې رد کړې دي او اسرائیل له فلسطیني حکومت سره سوله غواړي، خو فلسطینیان له سولې پرته حکومت غواړي. په امنیت شورا کې د مخالفتونو د مخنیوي لپاره د منځني ختیځ د سولې څلور اړخیزې ډلې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ په یوې میاشت کې د روغې جوړې د خبرو د بیا پیلېدو غوښتنه وکړه او ویل چې د یو کال په ترڅ کې دي یو موافقې ته سره ورسیږي. د امریکا متحده ایالاتو خبرداری ورکړی دی کچیر د خپلواک فلسطین وړاندیز امیشت امنیت شورا ته د رای اخیستو لپاره وړاندې سو ویټو به یې کړي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرنه احمد شبر در سره په پات خبرونه کړي.
دا ازادي رادیو ده. امریکا پاکستان تورنوي چې د حقاني شبکې ملاتړ کوي او پاکستان دا تورونه ردوي. د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف بیا وړاندیز کوي چې دا مسله باید پاکستان هواره کړي. پروانه خبرونه کې به د دې سپینې تورې ترڅنګ د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې خبرې کړو چې وایي د ترستان ځالې له افغانستانه بهر دي.
القاعده دسپټ د الیمینیشن اف اټس لیډرز ریمین
په خبرونه کې به همدار از واوري چې د افغانستان د مشانو جرګې یو شمېر غړي پر دولت انتقاد کوي چې ولې د زورواکو له لوري د غصب شویو مځکو غم نه خوري.
دا سمځي کې لارو چې هغه د خلکو تر خاص بلاندې دي خو تر اوسه پورې دولت کوم اقدام نه دی کړی. ولې اقدام نه کوي؟ آیا وخت مو نه رسیږي؟
روغتیا د ژوند شتمنی ونیس پروګرام هم د روانې خبرونې جز دی. د پاکستان د پوز مشر د واشنگتن د تورونه رد کړل چې د غیواد د استخباراتو اداره د حقانی لړل سره اړیکې لري. اشفاق پرویز کی یعنی په یو بیان کې وویل دا تورونه له حقیقت لري دي. تیره اونی د امریکا د ټولو ځواکونو لوی درستیز امیرالبحر مایک مولن وویل د پاکستان د پوځي استخباراتو اداره یا ISI له حقنی شبکې سره نږدې اړیکې لري. مولن د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو په کمیټه کې څرګنده کړه حقانی شبکه د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې یو حقیقي څانګه ده. امیرالبحر مولن زیاته کړه چې د روانې سپتمبر میاشتې په لسمه په وردګ ولایت کې په یوه لارۍ کې سخته چاودنه او په کابل کې د امریکا پر سفارت د وږې د 22 منټې برید حقانی شبکې د پاکستان د پوځي استخباراتو د ادارې په مرسته پلان کړی و.
In choosing to use violent extremism as an instrument of policy.
د تګلارې د یوې وسیلې په توګه له تاوتریخوالي او افراطیت څخه د استفادې په غوره کولو سره د پاکستان حکومت او په ځانګړي ډول پوځ او ISI نه یوازې له امریکا سره ستراتیژیک شراکت بلکې په سیمه کې د یوه مشروع سیمه ییز نفوذ لرونکي او د یوه محترم هیواد په توګه د پاکستان چانسونه هم له خطر سره مخامخوي. له مولن سره یو ځای د امریکا دفاع وزیر لیون پانیتا هم خبرې وکړې او هغه وویل چې امریکا به د خپلو عسکرو د مسؤلیت لپاره هر ډول لازم اقدام وکړي. پانیتا په دې اړه چې دا اقدامات به څه وي د نورو توضیحاتو له ورکولو ډډه وکړه. داسې باور کېږي چې د حقانی ډله شاوخوا 15,000 وسله وال لري چې د طالبانو په منځ کې تر ټولو لویه ډله ګڼل کېږي. د سپین مڼۍ ویان جی کارنی بیا د جمعې پر ورځ وویل چې د امریکا متحده ایالات له پاکستان غواړي چې د حقانی له ډلې سره که هر راز روابط لري هغه دې قطع کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هنا ربانی کر بیا د دې په ځواب کې پرون وویل که چېرته واشنگتن په علني بڼه له وسلوالو سره د پاکستان پر هڅو انتقاد کوي نو یو متحد به له لاسه ورکړي. بل لور ته د پاکستان پخوانی ولسمشر پرویز مشرف وایي د دې سبب د دغو دوو هیوادو ترمنځ په یوه بل بې باوري ده. مشرف زیاتوي چې پاکستان باید د حقانی شبکې په ضد عملیات وکړي او یا باید پرې نشتي چې دا ډله د پاکستان لخوا په افغانستان کې عملیات وکړي. پرویز مشرف دغه خبرې د پاکستان د جیو په نامه له شخصي تلویزیون سره کړي دي. په دې اړه نور جزئیات له پاکستانه د ازادي راډیو د خبریال بارکوال میاخیل پر رپورټ کې.
د پاکستان په خوانی ولسمشر پرویز مشرف وایي د د واکمنۍ پر مهال چې به د امریکا لخوا پر پاکستان تورونه لګېدل او د دوی ترمنځ به اړیکې خرابېدلې نو ده به د امریکا له پخواني ولسمشر جورج دبلیو بوش او د هغه وخت د بهرنیو چارو له وزیر کولن پاول سره مستقیمې خبرې وکړې، خپل سپیناوی به یې وکړ او یوې نتیجې ته به ورسېدل. مشرف وایي اوس چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې دومره ترنګلې شوي دي سبب یې د دغو دواړو هیوادونو د رهبرۍ ترمنځ د اړیکو نشتوالی او بې باوري ده. اوس چې وضعیت دومره حساسې مرحلې ته رسېدلی ما ته داسې ښکاري چې د ستراتیژیکو پلانونو پر سر پر یوه بل باور ختم شوی دی. امریکا شاید دا فکر کوي چې د پاکستان حکومت پوځ یا ISI د مذهبي افراطیانو ملاتړ کوي. اسامه بن لادن یې پټ کړی و د سراج الدین حقانی په ضد عملیات نه کوي او د یوې پالیسۍ له مخې ملاتړ کوي چې د ستراتیژۍ پر سر بې باوري رامنځته شي، دا ډېرې ستونزې جوړوي. پرویز مشرف وایي تر یو څه ځایه د امریکا اندېښنې پر ځای دی. وایي په سیمه کې له څه د پاسه 150 کلونو راهیسې له بعد مرغ مذهبي افراطیت او ترهګري زشت زیات شوي دي، نور باید راکم سي او وځپل سي. پاکستان او امریکا دواړه باید پر دې خبره فکر وکړي. پاکستان باید فکر وکړي چې آیا موږ له امریکا سره د ترورزم پر سر ملګرتیا کوو او آیا موږ دا کولای شو، موږ ته ګټه لري که نه، او پر دې خبره باید له پوځي او سیاسي لارې پرته له اقتصادي پلوه هم فکر وسي. امریکا هم باید دا په ډاګه کړي چې که واقعا دوی د ترهګرۍ په خلاف جنګیږي او په افغانستان کې مخکې له دې چې خپل پوځونه وباسي سوله او ثبات راوستل غواړي نو دوی پاکستان ته ډېر اړتیا لري. ISI او د پاکستان پوځ ته ډېر ضرورت لري نو دوی باید داسې یو اقدام ونه کړي چې اړیکې قطع سي چې په دې سره به هر چاته او دنیا ته تاوان ورسیږي. پرویز مشرف وایي د پاکستان حکومت باید له مصلحته کار وانخلي او په څرګنده د امریکا ته د حقانی شبکې په اړه خپل دریځ ووایي، ځکه چې وایي دا خبر اوس ډېرې حساسې مرحلې ته رسېدلې ده. په سمدستي توګه خو زه دومره وایم چې باید په دې اړه خبرې اترې وسي او پر یوه بل شکل منځه لاړ سي. د حقانی شبکې خبره ډېره حساسه ده. امریکا غوښتنه کوي چې پاکستان یې باید په ضد عملیات وکړي او موږ یې نه کوو، نو حکومت پوځ او ISI باید دا خبره حل کړي چې موږ باید یا د حقانی افغانی شبکې په ضد عملیات وکړو یا بندیز پر ولګوو چې هغوی افغانستان ته لاړ نه سي او د پولې یوې بلې خواته فعالیت ونه کړي، او یا باید امریکا ته په ډاګه ووایو چې موږ ولې د دوی په خلاف عملیات نه کوو او په دې کې زموږ ستراتیژي څه ده. پرویز مشرف د امریکا لخوا هغه تورونه رد کړل چې ګواکې د پاکستان استخباراتي اداره ISI په کابل کې د امریکا پر سفارت په حمله کې لاس لرلی وي. وایي دا ډول تورونه به د دې سبب سي چې د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ بیلتون راولي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په ملګرو ملتونو کې ټینګار وکړ چې د ترستانو ځالی له افغانستانه بهر دي. زلمی رسول د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغان ولسمشر حامد کرزي پیغام ولوست چې په یوې برخه کې راغلي تروریزم د افغانستان په کلیو او ښارونو کې نشته. په دې پیغام کې د افغانستان په اړه د بن دوهم کنفرانس ډیر مهم بلل شوی دی. د زلمی رسول د خبرو جزئیات د فریدی هوډ سیفی پر رپورټ کې.
په سیمه کې د القاعده شبکې حضور په افغانستان کې لسکلنې لاستراوړنې او د بن او استنبول کنفرانسونه له هغو مهمو مسایلو څخه وو چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې یاد کړل. ډاکټر زلمی رسول په دې اسامبلۍ کې د افغانستان د استازي په توګه خبرې وکړې، ځکه جمهور رئیس کرزي چې کله د سولې د عالي شورا د مشر استاد برهان الدین رباني له وجنې د تیرې سه‌شنبې پورس خبر شونو بیا یې له نیویارک د افغانستان په لور د تګ پریکړه وکړه او هیواد ته راستون شو. زلمی رسول چې د جمهور رئیس کرزي پیغام لسته ویل د القاعده شبکه په سیمه کې فعاله ده.
القاعده Despite the elimination of its leaders remain active in the region.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای سره له دې چې القاعده شبکې په سیمه کې خپل مشران له لاسه ورکړي، خو بیا هم د طالبانو شخړې زموږ په هیواد کې د یوې لوی ستونزې په توګه موجود دي. د دې متن په یوې برخې کې چې زلمی رسول لسته راغلي چې افغانانو د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې ډېرې ستونزې ګاللې دي، خو خپلې مبارزې ته یې دوام ورکړی دی. جمهور رئیس کرزی په خپل پیغام کې پر خپل پخانی دریز ټینګار کړی چې تروریزم د افغانستان له کلو او بانډو او یا هم خارونو څخه لرې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د خبرې کولې چې ویل کېږي په کابل کې د سولې د عالي شورا د مشر استاد برهان الدین رباني وژنه به په افغانستان کې د سولې پر بهیر اغیز وکړي. زلمی رسول ویل په افغانستان کې د سولې او ثبات تر اوستلو لپاره د استاد رباني حسیله اهمیت ډکې وي، خو د مخالفینو د جلب او جذب لپاره یوازې پوځي اقدام کافي نه دی. زلمی رسول وای د مخالفینو هغه مشران چې د افغانستان له پولو اخوا اوسیږي او کولای شي چې د حکومت په سیاست کې مهم رول ولري هرکلی به یې وشي، خو که له القاعده سره اړیکې پرې کړي د شخړو لاس واخلي او د افغانستان اساسي قانون ومني. زلمی رسول همداشان ویل چې 2011 میلادي کال یعنی روان میلادي کال د افغانانو لپاره له اهمیت ډک کال دی او تر ټولو مهم بدلون افغان ځواکونو ته د مسؤلیت سپارل. هغه زیاته کړه چې افغانستان د امنیتي مسؤلیتونو پر انتقال سربیره اقتصادي پیاوړتیا ته هم اړتیا لري، چې افغانانو ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو څخه به ډیر زیات وخت ونیسي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر همداشان ویل د بن دوهم کنفرانس به د افغانانو لپاره یو ښه فرصت وي څو د مسؤلیتونو د لیږدولو او د سولې د بهیر په اړه خپلو نړیوالو ملګرو ته معلومات ورکړي.
Most importantly at Bonn we'll call for continued commitment of the international community.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وای تر ټولو مهمه دا ده چې موږ به په بن کې له نړیوال ټولنې د دوامدار شمنو غوښتنه وکړو چې وروسته له 2014 میلادي کال چې بهرنی عسكر له افغانستان وځي او خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي له افغانانو سره خپل مرستو ته دوام ورکړي. تمکیږي چې د بن دوهم کنفرانس په روان میلادي کال د دسمبر په 15 تر سره شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر همداشان ویل د روان کال د نومبر په 2 نیټه به د ترکیې په استانبول ښار کې سیمه ییز کنفرانس جوړ شي چې هم د تمرکز به پر سیمه ییز ثبات، سولې او همداشان په افغانستان کې د سیاسي حل لارې مسایل وي. د نړیوالو مسایلو په ارتباط زلمی رسول د افغانستان د ولسمشر د پیغام په حواله وویل افغانستان د لیبیا انتقالي شورا په رسمیت پیژني او همداشان په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د شاملې دوه ملاتړ هم کوي.
په کابل کې د غوست افغانستان د سولې د عالی شورا د مشر برهان الدین ربانی فاتحه روانه ده او د فاتحه په مراسمو کې ولسمشر کرزی هم برخه اخیستې ده. برهان الدین ربانی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې مازدیګر مهال په یوې چاودنې کې ووژل شو او پرون د وزیر اکبر خان په غونډۍ کې په کابل کې خاورو ته وسپارل شو. د برهان الدین ربانی د وژلو مسله پر مسلې نړیوالو ورځپاڼو لیکنې کړې دي. دغو ورځپاڼو ته احمد تکل کتنه کوي.
د لویدیز چاپ اکثر ورځپاڼو پرون یو ځل بیا په خپلو غاڼو کې د سولې د عالی شورا د رئیس برهان الدین ربانی د وژل کېدو په اړه مطالب خپره کړي. د برتانیې چاپ فاینانشل ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې یو تقلبي سی ډي د سولې د عالی شورا د مشر د مړینې باعث شوه او زیاتوي چې یو تقلبي پیغام وړونکي د استاد ربانی مړینې ته لاره پرانیسته. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي یو ساده او داسې پیغام چې اصلیت یې نه و تایید شوی کافي و چې د افغانستان د سولې د عالی شورا مشر قرباني کړي. ورځپاڼه د یو افغان کارپول قول لیکي چې وایي دا پیښه له طالبانو سره د تماس لپاره د خلکو لیوالتیا او سولې او آرامۍ ته د خلکو تنده ښیي. واشنگټن پوسټ د طالبانو هغې وینا ته هم اشاره کړې چې وایي دوی د استاد ربانی د وژل کېدو په اړه تحقیقات کوي. ګارډین ورځپاڼې د همدې موضوع په اړه لیکلي د ربانی د وژل کېدو په اړه د طالبانو عکس العمل ګڼې پوښتنې رامنځته کړې دي، ځکه په پیل کې یو نامعلوم سړی د طالبانو په استازیتوب رویټرز خبري اژانس ته وویل دا پلان دوی جوړ کړی وو او د دې کار لپاره یې څو کسانو ته دنده سپارلې وه، څو پر انتحاري برید کوونکي د ربانی او د سولې د عالی شورا اعتبار زیات شي. خو له دې ادعا له څو ساعته نه و تیر شوي چې د طالبانو ویاند د پروفیسور ربانی په وژنه کې د دې ډلې لاس لرل رد کړل. ګارډین لیکي دا عمل ښیي چې د ښاغلي ربانی د وژنې په برخه کې د طالبانو په مشرتابه کې د نظر اختلاف و. د ورځپاڼې په وینا په دې اړه بېلابېل نظریات شته. یو دا چې د استاد ربانی وژنه به د طالبانو د مشرانو له اجازې پرته ترسره شوې وي، بل دا چې ښایي د طالبانو په لیکو کې به درز رامنځته شوی وي او یا به د حقاني ډلې د طالبانو له مشورې پرته په دې اقدام لاس پورې کړی وي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان د پوځي استخباراتو پر ادارې د امریکایي چارواکو اعتراضونه او پر ISI له حقاني شبکې سره د نږدې همکارۍ د تورونو لګول ښایي د دې څرګندونکي وي چې د ربانی په وژلو کې به حقاني ډله د ISI په پارونه لاس لري. پر دې سربیره ګارډین لیکي ښایي استاد ربانی به د طالبانو د وژنو په فهرست کې شامل وو، خو دا حقیقت چې دی د سولې د عالی شورا مشر و پر نوموړي برید په افغانستان کې د سولې پر بهیر برید ګڼل کیږي. ګارډین د مطلب په وروستۍ برخه کې لیکي د طالبانو لپاره که څه هم د سولې د شرایطو پوره کول کوم اسانه کار نه دی، خو د دوی د مشرانو لخوا تر اوسه داسې کوم نظر نه دی ورکړل شوی چې ګنې دوی په افغانستان کې له سولې سره مخالف دي.
د افغانستان د مشرانو جرګې یو شمېر غړي پر عدلي او قضایي ادارو تور لګوي چې د مځکو د غصبونکو سره همکاري کوي. دغه سناتوران له افغان حکومت څخه غواړي چې د مځکو د غصب مسلې ته په ژور نظر وګوري او د پاتې دولتي مځکو د غصب مخه ونیسي، خو د افغانستان عدلي او قضایي چارواکي بیا دا خبرې بیا اساسه ګڼي. ځینې نور چارواکي بیا پر امنیتي ادارو انتقاد کوي چې د مځکو د غصب په اړه یې ورته په وار وار شکایتونه لیږلي خو چا غوږ نه دی ورته نیولی. لکابل معصوم میوند په دې اړه تفصیلي رپورټ لري.
یو شمېر سناتوران له افغان حکومت څخه غواړي چې د دولتي مځکو د غصب پر ضد جدي مبارزه وکړي. د افغان سناتوران په دې باور دي چې د مځکو غصبینو ته عدلي او قضایي ادارې اسناد ورکوي او له دوی سره د مځکو په غصبولو کې مرسته کوي.
د افغانستان په تاریخ کې د غصب په دې دوره کې سعودي حتی په هغه وخت کې چې 6000 کسه د قدرت پر سر په جنگو کې په کابل کې تلف شول په دغه پیمانه غصب نه دي شوی.
د مځکې لارو چې هغه د خلکو تر غصب لاندې دي، خو تر اوسه پورې دولت کوم اقدام نه دی کړی. ولې اقدام نه کوي؟ آیا وسمه نه رسیږي؟ او که تاسو همدا غواړئ چې د خلکو د دولت تر مابینځ همیشه فاصله زیاته وي،
غاصبین و مافیای زمین، ارگانهای قضایی، ارگانهای عدلی اسناد برای جور میکنه و زمین غصب میکنه. مردم یادی افغانستان غاصب نیست. آیا شما از کسی پرسیدین؟ مجازات شده تا که مافیای فساد اداری را، مافیای غصب زمینه گم نکنین، به خدا غاصبین قطعا گم شود. غاصبین بین خود ما و شماست.
خدا افغانستان عدلیه و قضایی دارو چارواکی به دا خبر بی اساس بولی او په خبره چې داس هیڅ اسناد چاتنه جوړ کول سی د ستری محکمې د اجرایی قوې مشر عبدالملک کامل آزادی راډیو سره په خبرو کې ل رسمي نظر ورکولو ډاډ وکړه. خپل سناتورانو وغوښتل چې دوی ته په دې اړه اسناد وسپاري. د عامو افغانانو په خبره ډیر مځکه د دولتي چارواکو او یا هغو زورورو لخوا نیول سوي چې دولت یې ملاتړ کړی.
د حکومت د لاس لاندې خلک دي او حکومت د موقع دوی ته خپل ورکړی. کوم خلکو چې دا کارونه غصب کړي دي هغه د ټوپک او د قومندان او د قوم د مسرتوب په نوم باندې غصب کړي دي.
حکومت هم پاملرنه نه ورته کوي، زورځواکان لاندې کړي د جمع مخه ونیول سي. نو باید
پروژې توسعی رحمان مینا کې ژوند کوو، هغه هلته یو پروژه نیولی وه نیکس. نور ځایونه پاتې وو د جومات لپاره، د مکتب لپاره، ټوله دغه ګډان چې ده هغه یې نیولی.
ولسوال صاحبا اینمی مردم های قمندان ها دگر غریب ها که میدان غصب کده یک جریب زمین اگه بخرن دا جریب دگر را چور میکنن. کلش از همی زمین پیدا کدن، حالا بلند منزل ها در دبای داره، چرا ما و شما نداریم؟ مردم غریب یک رکشا نداره.
تر دې مخکې یو شمېر افغان چارواکو ویلي چې هر کال له 4 څخه تر 5 لکو جریبو مځکه غصبېږي او دغو چارواکو پر محکمو تور لګولي چې د مځکو له غاصبینو سره مرسته کوي او اسناد ورکوي. د افغان چارواکو د خبرو په لړ کې د کابل ښاروال هم له بېلابېلو ادارو شکایت کوي چې د مځکو د غصب په مخنیوي کې ورسره مرسته نه کوي. د چارواکو په خبره چې د مځکو غصب په ټول افغانستان کې روان دی. محمد یونس نواندیش وایي په کابل ښار کې د مځکو د غصب او غیر قانوني ودانیو مخه یوازې ښاروالي نه سي نیولی او دوی په وار وار خپل شکایتونه عدلی قضایی او امنیتی ادارو ته لیږلی چې خواجنه دیر باندې نیول سوی.
هیچ کدام ما به تنهایی قادر به جلوگیری از این افراد بلیم. مشکلاتی را که ما امروز با
مونگ به یوازی پا مخنیوی که بریالی نشو هغه ستونزی چنن یه مونگ با کابل که ده مزکو ده غصب او ساختمانی سرغرامون و لعمل لرو مونگ مخه نشو نیولای. ده کابل کاروالی ده طول امکانات سر چمتو ده چلی ده سرغرامون و غصب مخه ونیسی. ده سوادان ایسته چه ده کابل کاروالی لخواه پا ارل پنزوس و ترشپیتو شکایتون پولیس و امنیت عدلی قضا او هر ځای تلګل سیوی چې زمون سره مرسته وکړي چې د دوی مخاوني سو خو لازم مرسته را سره ونه شو او نو یو بریالي شوی. یو لدو ودانو څخه د ګلبهار ټاور په نوم جوړیږي چې بیل اجازه او غیر قانوني پیل شوی. مونږ اجرایی ځواک نه لرو څنګه مخاوني سو.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت وايي پولیسو هر وخت له شروالي سره همکاري کړې ده او بیا به هم له دوی سره مرسته ته چمتو وي. د دې وزارت وایي صدیق صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې افغان پولیسو په تیرې وکړ کې ډیر مځکه د زور ورو لمنګولو ایستلې.
دغه یو کال چې تیر شو په ډیر لوی پیمانه او لوی کچه دغه هغه مځکه چې د زور وکانو د خوا غصب شوی وو هغه اوس د هغوی د غصب څخه خلاص شوي دي. د همکاري او دا تعهد به ادامه لري او موږ یو بل دوی ته ډاډ ورکوو چې دوی به کار د دوی سره به کلک همکاري کوو او د زورمندانو مقابل کې زموږ پولیس به ودرېږي.
د افغان چارواکو د معلوماتو له مخې په ټول افغانستان کې 4 میلیونه جریبه دولتي مځکه د بېلابېلو زورورو کسان لخوا غصب سوې ده. د افغانستان د کرنې وزیر محمد اسیف رحیمي وایي د دې وزارت په چوکاټ کې د مځکې د ادارې په نامه نوې جوړه سوې څانګه په دې اړه جدي کار کوي او تر اوسه 4000 جریبه مځکه بیرته دولت اخیستې ده.
ما حدود 700 قضیه را در طول 8 ماه گذشته در کمیسیون علم
مونږ په تیرو اتو میاشتو کې شاوخوا اوس او قضیه د شخړو د حل کمیسیون ته لیږلې دي او د 4000 جریبه په اندازه مځکه بیرته د دولتي ملکیتونو په ولکه کې راغلی ده. تاسو دا وایي چې زه باید د ټولو کسانو نمونه واخلم که هغه لیست زما سره وي؟ د ډیرو کسانو نمونه پکې شته. هغه 4 میلیونه دولتي مځکه چې په 4 ولایتونو کې غصب شوی له یو تریبیونو څخه د ټولو کسانو نمونه یادول فکر نه کوم چې د حل لاره دی ووسی.
خو د غصب شوي 4 میلیونه جریبه مځکې د ترلاسه کولو لپاره افغان دولت څه کولی سي؟ حل لارې څه دي؟ آیا افغان حکومت د غصب شوي مځکې د بیرته ترلاسه کولو توان لري؟ کارپوهان دا د افغان حکومت تر وس لوړ خبره بولي چې غصب شوي مځکې بیرته له خلکو واخلي. د چارو څېړونکو یو د کابل پخوانی مرستیال ښاروال غرضی خواخوږی په دې باور دي چې حکومت له خلکو بیرته غصب شوي مځکې ځکه نه سي اخیستلی چې زورور پر بېوزلو خرڅ کړي.
متاسفانه چې ډیر لږ دی ځکه چې دا اوس ډیر لوړ بریز کورونه جوړ شوی دی او یو مقدار زیات مځکه یې هسې خلکو ته ورکړه شوی دی چې هغه مسکینان دی، اصلي مستحقین دی. اما متاسفانه چې هغه ورباندې د غازیوینو لخوا خرڅ شوی دی، اوس خو هغه کورونه جوړ شوی دی. یعنی ډیر مشکل دی.
د ښاغلي خواخوږی د معلوماتو له مخې اوس مهال یوازې په کابل کې شاوخوا 1 لک جریبه مځکه غصب شوې. د افغان چارواکو تر اوسنیو خبرو پخوا د عدلیې وزارت ویلي چې د مځکو غصبونکي بېلابېلو رسمي ادارو ته ګرځي او د دولتي مزکو نقشې غلا کوي او ورسته په خپل نامه اړوي. د کارپوهانو په خبره په افغانستان کې د اداري فساد او نشوي توکو د کاروبار تر مافیا ورسته بل لوی مافیا د مزکو د غصب مافیا ده چې په هیواد کې د آبادۍ جوړونې او پراختیا مخه نیولې ده. له دې ټولو خبرو سره تر اوسه په افغانستان کې یوې دولتي ادارې په رسمي ډول د کوم چارواکي او ډلې نوم نه دی اخیستی چې د مزکو په غصب کې لاس لري. معصوم یوند، ازادي راډیو، کابل.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
دا ساتي رادیو روانه خبرونه تر یو لسو په جو دوام کوي. البته لوی سرز مخ خبرونه د سهار لوو د ماشام